پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. السلام علیکم. د ازادۍ رادیو د خبری مجلې ته زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار قادر جلالوف ستاسو هرکلی کوو. درنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې به د افغانستان سیمې او نړۍ د وروستیو تحولاتو په اړه خبرونه او راپورونه واورئ. و باوری چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله یو ځل بیا د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو پر اړتیا ټینګار کړی. په یو بل راپور کې به واورئ چې وسلوالو مخالفینو د سرپل ولایت په مرکز حملې ته د تیاری په حال کې دي. نور موضوعات هم لرو. په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو ځانګړی پروګرام خپریږي، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اجمل اند چمتو کړي دي.
راپورونه وایي چې د تاجکستان یا روسیې یوې جنګیل وتکې د یک شنبه په ورځ د تاجکستان او افغانستان پولې ته نږدې د تاوتریخوالي له پیښېدو وروسته د افغانستان په تخار ولایت کې د درقت په ولسوالۍ کې بمباري کړې. افغان چارواکي وایي د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې د طالبانو پر یوه غونډه هوایي برید کړی چې د دوی په وینا لږ تر لږه یو ویشت وسلوال طالبان پکې وژل شوي. او ایران د عدالت له نړیوالې محکمې غواړي چې امریکا ته حکم وکړي چې پر ایران لګېدلې بندیزونه لرې کړي. راپورونه وایي چې د تاجکستان یا روسیې یوې جنګیال وتکې د یک شنبه په ورځ د افغانستان په تخار ولایت کې د درقت په ولسوالۍ کې بمباري کړې ده. د سیمه د تاجکستان پولې ته نږدې ده او دغلته له تاوتریخوالي وروسته بمباري شوي. د تخار د والي ویان خلیل اسیر رویټرز خبري اژانس ته ویلي، د تاجکستان پولې ته نږدې د افغانستان په خاوره کې دا بمباري وروسته له هغه پیل شوه چې دوه تاجک پوله ساتي له طالبانو سره په نښتو کې ووژل شول. ښاغلي اسیر ویلي دي اته نور وسلوال طالبان په دې بمباری کې وژل شوي او شپږ تنه ټپیان دي. رویټرز خبري اژانس وایي وسلوالو طالبانو هم ورته د نښتي او بمباری تایید کړی دی. افغان چارواکي وایي د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې د طالبانو پر یوه غونډه هوایي برید کړی چې پکې لږ تر لږه یو ویشت وسلوال طالبان وژل شوي. د غزنی ولایت د والي ویان د عارف نوري ازادي راډیو ته وویل، برید پرون له غرمې وروسته افغان هوایي ځواکونو د دې ولایت د قرباغ ولسوالۍ د کډي جامرات په جرنیل کلا سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر جوړې شوې غونډه وکړ. د ده په وینا یو ویشت تنه پکې وژل شوي او دولس تنه نور ټپیان دي. ښاغلي نوري زیاته کړه چې دغه وسلوالو د کوم پلان جوړونې په هدف غونډه جوړه کړی و چې ور باندې برید شوی. نوري وایي که څه هم په دې غونډه کې بهرني وسلوالو ګډون درلود، خو د هغوی د مرګ ژوبلې په اړه تر اوسه معلومات نه لري. تر دې وړاندې د تېرې جمعې په ورځ هم افغان هوایي ځواکونو د دې ولسوالۍ مرکز ته څیرمه د قلبې او قرچي په سیمه کې پر وسلوالو بمبار کړی و چې د چارواکو په وینا دیارلس تنه یې وژلي وو. وسلوالو مخالفانو په دې اړه څه نه دي ویلي. دا افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله وایي د افغانستان د سولې لپاره د هیوادونو له هڅو ملاتړ کوي، خو په وینا یې د سولې د پروسې مالکیت باید افغانستان وکړي. نوموړي نن په کابل کې د وزیرانو د شورا تر غونډې مخکې دا څرګندونې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه په د هغه جوړیدونکي غونډې ته په اشاره وکړي چې ټاکل شوی د طالبان هم پکې برخه واخلي. د افغانستان او امریکا استازي هم د مسکو دې غونډې ته د روسیې لخوا وربلل شوي، خو دواړو هیوادونو لا دمخه ویلي چې غونډه کې ګډون نه کوي. عبدالله د وزیرانو د را له غونډې مخکې نن خبریالانو ته ویل، د مسکو په غونډه کې د افغان د حکومت د استازي نه موجودیت به دا غونډه بې نتیجې کړي او دا غونډه نتیجه نه ورکوي. د مسکو غونډه د طالبانو د استازو سربیره د چین، پاکستان، ایران او یو شمېر نورو هیوادونو استازي هم وربلل شوي دي. د ایران د عدالت له نړیوالې محکمې غواړي چې امریکا ته حکم وکړي چې پر ایران لګېدلې بندیزونه لرې کړي. تمه ده چې ایران نن خپله قضیه دې محکمې ته وړاندې کړي. ایراني مدافع وکیل به استدلال وکړي چې پر تهران د واشنگټن بندیزونه د دوستۍ له هغه تړونه سرغړونه ده چې دواړو هیوادونو په 1955 کې لاسلیک کړی و. د لسګونو کلونو پخوانی دغه تړون کې د امریکا او ایران ترمنځ پر دوستانه اړیکو، دوه اړخیزې سوداګرۍ، پانګونې او د ډیپلوماټیکو اړیکو په منظم ساتلو ټینګار شوی. ټاکل شوی ده چې امریکا سبا ته د عدالت په نړیواله محکمه کې د ایران دې غوښتنې ته خپل ځواب ووایي. که څه هم امریکایي چارواکو تر اوسه په رسمي ډول پر دې موضوع تبصره نه ده کړې، خو تمه ده چې امریکایي وکیل محکمې ته وایي چې له ایران سره د امریکا د شخړه د عدالت د محکمې په چوکاټ کې نه راځي. د جرمني هغه خبریاله چې د ترهګرۍ اړوند تورونو له امله په ترکیه کې زنداني ول خوشکېدو وروسته پرون خپل کور ته رسیدلې. مثال تولوپا په خپله سیمه کې خبریالانو ته وویل دا به د هغه کسانو د خلاصون لپاره خپل مبارزې ته دوام ورکړي چې لا هم په ترکیه کې زنداني دي. هغې وویل دا خپل کور ته ورسېده خو لا هم د ترکیې د حکومت سیاسي مخالفان، وکیلان او محصلان چې شمېر یې 20,000 ته رسېږي زنداني دي. خبریاله تولو چې مور او پلار یې ترکان دي او دا په جرمني کې زیږېدلې ده، په 2018 کال کې د ترکیې د حکومت مخالفې یوې تروریستي ډلې کې د غړیتوب او په ترکیه کې د تروریستي پروپاګند کولو په تور ونیول شوه. نوموړي دا تورونه رد کړي او د ترکیې قضایي او عدلي سیستم یې د دې په ځورونه تورن کړی دی. او د امریکا په فلوریدا ایالت کې یو وسلوال کس لخوا د ډزو په پیښه کې د برید کوونکي په ګډون لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او تر لسو زیات ژوبل دي. چارواکو ویل چې دا پیښه په یو پلورنځای کې د ویډیو ګیم د ټورنمنټ پر مهال شوي. د فلوریدا د قانون نافذونکي ادارې یو چارواکي مایک ویلیمز پرون خبریالانو ته ویل ګمان کوي چې ډزې 40 کلن ډیوید کاتس چې د میریلینډ د بالتیمور اوسیدونکی دی کړي دي. تر اوسه د پیښې علت څرګند نه دی.
د ازادۍ راډیو له پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسې وړاندې په خبرونه کې راپورونه او مرکه خبرو. و باوري چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو پر اړتیا ټینګار کوي. له یو کارپوه سره په مرکه کې د سولې د خبرو پر وړاندې پرتې ستونزې څېړو.
وای امریکا سره غږېږم خو خپل حکومت سره نه غږېږم. علت دا ده چې خپل حکومت حکومت نه دی.
راپورونه وایي چې وسلوال مخالفین د سرپل ولایت پر مرکز یو پراخ برید ته تیاری نیسي. په یو راپور کې به واورئ چې حکومت د ښار د امنیت لپاره کوم تدابیر نیولی دي. په غزنی کې چارواکي وسلوالو مخالفینو ته په هوایي حملو کې د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. د سولې د ولسی حرکت غړي په دوشي ولسوالۍ کې له یوې دمې وروسته بلخ ته خپل سفر ته دوام ورکوي. په نړیوالو موضوعاتو کې سوریه ته د ایران د دفاع د وزیر د سفر مسله څېړو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام زما رایه زما حق خپرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. ورځو د خپرونې لومړۍ موضوع ته. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د مسکو غونډې ته د اشارې په ترڅ کې وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د هیوادونو د هڅو ملاتړ کوي. خدای وایي د سولې د دې پروسې مالکیت باید افغانان وکړي. ښاغلی عبدالله نن د وزیرانو شورا له غونډې مخکې خبریالانو ته وویل د مسکو په غونډه کې د افغان حکومت له استازي پرته دا غونډه به هیڅ نتیجه ورنه کړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو غونډه د راروانې میلادي میاشتې په 14 نیټه د روسیې په کوربتوب جوړه شي. په دې اړه تفصیل د ازادۍ راډیو خبریاله ناجیه سپیرا کوي.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی مسکو تر راتلونکو څو ورځو پورې د طالبانو په استازیتوب د افغانستان د سولې په اړه د یوې لویې غونډې کوربه وي، د افغان حکومت اجرایه مشر وایي د سولې د پروسې حاکمیت باید د افغانستان له خلکو او حکومت سره وي. عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا له غونډې مخکې رسنیو ته وویل چې د افغانستان د سولې پروسه باید افغانان رهبري کړي او د مسکو ناسته چې روسیه یې مشري کوي کومه نتیجه به ورنه کړي.
کشورهایی که در این راستا زمینه سازی می کنند ما ممنون هستیم. اما در عین حال
دی وی کوم هیوادونه چې د افغانستان د سولې لپاره زمينه برابروي او همکاري کوي موږ ترې هرکلی کوو، خو په همدې حال کې د یوې شیبې او حتی یو ځل لپاره هم باید د سولې پروسې حاکمیت تر پوښتنې لاندې رانشي. دا حاکمیت باید د افغانستان د خلکو او حکومت سره وي او د دې پروسې رهبري باید افغانستان وکړي، ځکه د سولې د ټینګښت اړتیا تر ټولو مخکې افغانان احساسوي. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو ناسته د راتلونکي میلادي میاشتې په 14مه نیټه د روسیې په کوربتوب ترسره شي. طالبانو هم منلی چې د دغې ډلې په استازیتوب به په قطر کې د دوی له سیاسي دفتره یو پلاوی په دغه غونډه کې ګډون وکړي، خو افغان حکومت ویلي چې د مسکو په ناسته کې چې د افغان سولې په اړه جوړیږي او تمه ده چې د طالبانو استازي به هم پکې ګډون وکړي برخه ونخلي. په ورته وخت کې د امریکا متحده ایالاتونو هم د مسکو په ناسته کې د روسیې بلنه نه ده منلې. په همدې حال کې سناتور نادر بلوس وایي افغان حکومت او د سولې عالي شورا نه دي توانېدلی چې طالبان بین الافغاني سولې ته راوبولي، نو ځکه یو شمېر هیوادونو په دا ډول اقداماتو لاس پورې کړی.
دولت افغانستان
افغان دولت د سقوط په کرخه کې قرار لري. همدا وجه ده چې د سیمې هیوادونو دا ډول جرأت پیدا کړی چې د عمل ابتکار په خپل لاس واخلي او کوم کړکیچ چې په افغانستان کې روان دي عملي ګامونه واخلي. که څه هم افغان حکومت تل په بین الافغاني خبرو اترو ټینګار کړی، خو طالبانو بیا ویلي چې نه غواړي له افغان حکومت سره خبرې وکړي، بلکې د امریکا له متحده ایالاتونو سره په مخامخ خبرو ټینګار کړی. ناجیه صفای، ازادي رادیو، کابل.
په همدې مسله کې پاتې کیږو. په سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم ټینګار کوي چې باید په افغانستان کې د حکومت په مشرۍ د سولې خبرې پر مخ یوړل شي، کنه نتیجه به یې صفر وي. په دې ډله کې د کابل پوهنتون استاد د سیاسي چارو کارپو ودیر ساپی هم دی. ښاغلی ساپی، د ازادي راډیو له خبریال اکرام الله اکرام سره د مرکې په پیل کې د سولې په خبرو کې د افغان حکومت د ونډې پر اهمیت خپل نظر څرګندوي.
کټول دنیا حالې زالي او کې افغانستان د سولې راشي او د افغانستان خلک خپل حکومت خپل یو ملي اجماع تونه راسيږي، یعنی ملي سطح باندې په افغانستان کې خپل حکومت او خلک دا یو لاس نشي، هماهنګ نشي، همغږي نشي، نو دا مشکل ده چې بیا خارجان افغانستان ته سولې راوصله وشي. دا چې ډاکټر صاحب عبدالله غواړي چې باید افغانستان د حکومت رهبری باندې سوله راشي، مونږ هم غواړو، بلد د افغانستان هم غواړي، مګر عبدالله او اشرف د خپله جوړ شي، حکومت د خپله یو حکومت شي، یو غږ د شي، هماهنګي د پیدا کړي، خلک د ځان پسې ودروي، بیا سوله راتلی شي. او که نه وي طالبان هم ورسره لوبې کوي، طالبانو باداران هم ورسره لوبې کوي. دا خبره ده.
په وروستیو کې خلکو فکر کاوه چې افغان حکومت او اسلول طالبان د سولې مستقیمو خبرو اترو ته نږدې شوي دي. د امریکا او د طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو اترو پیل په قطر کې او یو شمېر نور مسایل خلکو فکر کاوه، خو اوس بیرته د هیلې د مړ کېدو په حال کې دي. فکر کوي دلیل څه کېدلی شي؟
او علت همدغه ده چې په افغانستان کې حکومت یو وخت لوی او زبان نه دی، هملاسې نه دي، همغږي نه دي، خلک د حکومت پسې ولاړ نه دي، نو ځکه خارجي هیوادونه هم نه پرېږدي د طالبانو د لارې نه یا نورو جنګجوي ډلو د لارې نه، هغوی خپلې ملي ګټې لټوي، نو ځکه هم دوی بغاوت کوي. وایي امریکا سره غږېږم خو خپل حکومت سره نه غږېږم. علت دا ده چې خپل حکومت یې حکومت نه دی. که دوی یو لاس شي، همغږي شي، قوي شي، حاکمیت لري، بیا هر څوک به همدوی سره غږېږي.
پوهان صاحب، همدغه مسله چې تاسو یادونه وکړه چې د وسله والو طالبانو غوښتنه چې له امریکا سره خبرو ته دوام ورکوو، همدې غوښتنې ته په کتلو سره وړاندې دا غوښتنه وه، اوس په روسیو کې یو شمېر نورو ګاونډیو هیوادونو ته د دوی خوشباوري ډېرېدل او د دوی تګ راتګ ډېرېدل، اصلا ستا په نظر څه معنا ورلو؟
خبره خو دا ده چې امریکا خو د افغانستان فاصله کې 1000 کیلومتره په جاز کې لري ده، او دا ګاونډي هیوادونه او تر روسیې پورې چې زمونږ په ګاونډ کې پراته دي، په دې منطقه کې دوی ګټې ډېرې دي. دوی ډېر وارخطا دي دې نه چې که طالبان قدرت ونیسي یا طالبان په زور راشي، بیا دوی منافعو ته هم ضرر رسیږي، ځکه ماسکو هم طالبانو سره تماس نیسي، تهران هم نیسي، پاکستان خو روزلی دي، او دوی هر یو غواړي چې خپلې منافع پکې په نظر کې ونیسي او طالبانو سره یو جوړجاړي ته ورسیږي. پرابلم دغه ده چې مونږ جوړ نه یو،
د روسي پښتنې توګه په هان صاحب تاسو یادونه وکړه چې راپورونه داسې موجود دي چې په ماسکاو کې د وسلوالو طالبانو د استاز او د روسي ترمنز د افغان سولې په اړه غونډه کیدونکې ده، دا چې افغان حکومت په دغه ناسته کې حضور نه لري، نو تاثیرات ستاسو په نظر باندې څومره مثبت کېږي؟
او د ماسکاو غونډه کې که د افغانستان حکومت ناست نه وي افغانستان ته دا کومه ګټه نه رسوي د ماسکاو طالبانو ناسته، منتها روسانو ته ماسکاو ته خپله د طالبانو سره جوړجاړی مهم دی، نه د افغانستان حکومت قوي کول. په دې لحاظ باندې هغوی خامخا سره ګوري او کینی چې آینده کې د هغوی د خطر نه ځان وساتي او هر ډول مرستې چې ورسره کوي. نو افغانستان حکومت ته پکار ده هر مشر چې دی ملي وحدت حکومت دی رښتیا ملي وحدت دی تامین کی، خلق دې ځان ته را نږدې کړي، یو خوله یو خبره دي چې بیا به نو ماسکاو هم نه دوی نه سترګې نشي پټولی او بلم بلم بلم.
د سیاسي چارو کارپو د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر ساپای و چې له آزادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
آزادۍ راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
اوس هم اقتصادي خبرونه واورئ چې یوسف خان ځدران چمتو کړي.
د جوزجان ولایت د کرنې ریاست چارواکي وای روان کال د ممیزو د ساتنې 9 خونی ګټه خستنې تسپارل شوې دي. د یاد ولایت د کرنې رئیس رحمان ارغندیوال نن ازادي رادیو ته وویل د ممیزو د ساتنې دا خونی په معیاري بڼه جوړې شوې چې په یو ورځ کې له 500 نه تر 8 ټنو پورې انګور پکې په ممیزو بدلېږي. دی وایي دا خونی د دې لامل شوې چې د انګورو د حاصلاتو له ځای کېدو مخنیوی وشي. ښاغلی ارغندیوال وایي د ممیزو د دغه خونو په جوړېدلو او فعالیت سره د جوزجان ولایت یو شمېر اوسیدونکو ته د زمینه برابر شوی او د تیر کال په پرتله د یاد ولایت د باغلرون کو د ممیزو د کاروباریانو په اوایدو کې هم د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د دغه ممیزو خونو په جوړولو 13 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې د کرنې وزارت لخوا ورکړل شوی دی. د افغانستان د صنایع ټولنه وایي افغانستان په تیرو 15 کلونو کې په 15 سکتورونو کې ځان بسیاینې ته رسیدلی دی. د دغې ټولنې مشر محمد کریم عظیمی نن ازادي راډیو ته وویل په دغه سکتورونو کې 50 ډوله خوراکي توکي، پلاستیک جوړونه، پایپ جوړونه، مطبعې، غیر الکولي مشروبات او د اوسپنیزو توکو جوړول شامل دي. دی وایي په هیواد کې له 3500 ډېرې فابریکې شته چې شاوخوا 3 لک کسانو ته یې په مستقیم ډول د کار زمینې برابرې کړي دي. د ښاغلي عظیمی په خبره د هیواد په ځان بسیاینې یوازینۍ لار له خپلو کورنیو تولیداتو نه ملاتړ دی، خو په خبره یې له ګاونډیو هیوادونو نه په قاچاقي ډول د بې کیفیته توکو رالیږدول کورنیو تولیداتو ته ستونزې جوړې کړې دي. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي: د قزاقي وړو 1.5 کیلو بوجۍ 1200 افغانۍ، د بورې 1.5 کیلو بوجۍ 1580 افغانۍ، د وریجو 3.5 بوجۍ 2200 افغانۍ، د غوړیو 14 لیتره ټیم 1160 افغانۍ، 1 لیتر پېټرول په 55 افغانۍ او ډیزل په 40 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل په بازارونو کې بیا د ځینو بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو راکړه ورکړه داسې کیږي: $1 3 افغانۍ، 1 یورو 4 افغانۍ 1.5 پوله، 1 انګلیسي پاوند 2.9 افغانۍ 40 پوله، 1 سعودي ریال 19 افغانۍ 25 پوله، 1000 ایراني تومانه 1 افغانۍ 50 پوله او 1000 پاکستانی کلدارې 595 افغانۍ.
د ازادۍ رادیو خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، ورزو نړیوالو مسایلو ته، ایران او سوریه په خپلو کې د پوځي همکاریو یو تړون لاسلیک کړی. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې دا تړون په دمشق کې د دې دواړو هیوادونو د دفاع د وزیرانو په غونډه کې لاسلیک شوی. زما همکار سلطان محمد سرور دا موضوع تعقیب کړې ده او د شیبه د نور تفصیل لپاره په سټوډیو کې راسره دی. سرور صاحب، د دې تړون جزئیات څه دي؟
اول خو تاسو او ګرانو اوریدونکو ته سلامونه. تسنیم خبری آژانس چې نیمه دولتي خبری آژانس دی، د دمشق او تهران ترمنځ د شوي تړون تفصیلات نه دی وړاندې کړي. د ایران دفاع وزیر پرون سوریه ته ورسید او چارواکو وویل چې د دغه سفر هدف د دواړو هیوادونو د اړیکو پراختیا ده. امیر حاتمی د سوریه جمهور رئیس بشار اسد او نورو لوړ رتبه چارواکو سره ګوري. ایرانی ځواکونو او ملاتړو ملیشو یې د سوریې په وکلنه کورنۍ جګړه کې د بشار اسد د رژیم ډیر کلک ملاتړ کړی دی.
بله او د اوس چې دا تړون لاسلیک شوی په سوریه کې عمومي وضعیت څه ډول دی، ځکه چې دا ښکاري چې دا هیواد له یوې لویې جګړې نه، کورنۍ جګړې نه بیرته د ثبات خواته ځي؟
دغه تړون په داسې حال کې لاسلیک کیږي چې د سوریې کورنۍ جګړه اوس د بشار اسد د رژیم ځواکونه پکې برلاسي دي. دغو ځواکونو د روسیې د هوایي ځواک او د ایراني ځواکونو او پلوي ملیشو په مرسته مخالفین په ګڼو سیمو کې له منځه وړي دي. اوس دې ته دوی تیاری نیسي چې د ادلب ولایت چې د مخالفینو وروستۍ پیاوړې سیمه ګڼل کیږي هغه هم لاندې کړي. خو بلخوا امریکا او اسرائیل په سوریه کې د ایران پوځي حضور نشي زغملی. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بالتن تیر اونۍ وویل چې ایران باید له سوریې څخه خپل ځواکونه ستانه کړي. ایراني چارواکو ویلي دي چې دوی ځواکونه د سوریې د حکومت په بلنه دغه هیواد کې دي او د ستنېدو لپاره کوم عاجل پلان نه لري. د ایران دفاع وزیر پرون وویل چې تهران به د سوریې پوځي ملاتړ ته دوام ورکړي. امیر حاتمی زیاته کړه چې د سوریې حکومت سره د دوی مرسته د سیمې د امنیت په ګټه ده او څرنګوالی یې نه ښایي چې د دریم هیواد لخوا وټاکل شي. اسرائیلو په سوریه کې د ایران د زیاتېدونکي نفوذ او ځواک په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده او تهران یې تورن کړی دی چې ګواکې غواړي د اسرائیلو پولو ته څیرمه خپل پوځیان ورلنډ کړي. واشنگتن غواړي چې ایران خپل جنگیالي له سوریې څخه ستانه کړي. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار جان بالتن وویل چې د امریکایي او روسي لویو چارواکو په وروستیو غونډو کې دا مسأله چې وایي امریکا ته اولویت لري څېړلې، خو تفصیلات یې نه دي وړاندې کړي. اسرائیلي ځواکونو په وروستیو څو میاشتو کې په سوریه کې د ایراني ځواکونو یو شمېر شکمنې اډې بمبارد کړي دي چې په ټولو کې بې ساری بمبارد یې په سوریه کې ایرانی اډو باندې د مې په میاشت کې وروسته تر دې وکړ چې د جولان په اشغال شویو غونډیو کې د اسرائیلي ځواکونو په مورچو باندې د ایرانی توغندیو باړونه وچلول شول.
ډېره زیاته مننه زما همکار سلطان محمد سرور و چې د ایران او سوریې ترمنځ د پوځي همکاریو د یوه تړون او د سوریې د عمومي امنیتي وضعیت په اړه معلومات راکول.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
په ولسی جرګه کې د سرپل استازي د ولایت پر امنیتي وضعیت اندېښنه څرګندوي او وایي که وضعیت ته جدي پاملرنه ونه شي ښایي د غزنی له برخلیک سره مخامخ شي. په ولسی جرګه کې د سرپل استازي شریفې بلخابي ازادۍ راډیو ته وویل طالبانو د سرپل مرکز محاصره کړی او هر شیبه پر ښار د طالبانو د پراخې حملې ګواښ شته. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت په سرپل کې امنیتی ګواښونه مني، خو وایي چې د ټولو ولایتونو او په ځانګړې توګه د سرپل لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي دي. رحمت الله افغان له کابل راپور راکوي.
په ولسی جرګه کې د سرپل یو شمېر استازي او د سرپل د ولایتي شورا رئیس وایي داسې راپورونه یې ترلاسه کړي چې طالبانو د سرپل په مرکز د پراخې ډله ییزې حملې پلان لري. په ولسی جرګه کې د سرپل استازی شریف بلخابي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د طالبانو دغه احتمالي حمله خلک سخت اندېښمن کړي دي. هغه وایي تاسو په جریان کې د طالبانو احتمالي حملې خلک سخت اندېښمن کړي، ځینو یې کډې کړي دي. امنیتي وضعیت ډېر ترنګلی دی. په ښار کې وضعیت سخت اندېښنې وړ دی. که چیرې امنیتي سکتور مخکې له مخکې لازم تدابیر ونه نیسي ممکن هغلته د غزنی په څیر ناورین رامنځته سي. د سرپل د ولایتي شورا رئیس محمد نور رحماني وای په دغه ولایت کې امنیتي ځواکونه کم دي او که تجهیز او اکمال ته پام ونه سي نو سرپل به د غزنی له بلخریک سره مخ سي. بلخوا د سرپل د والي ویان ذبیح الله اماني مني چې د استخباراتي او کشفي معلوماتو له مخې طالبان پلان لري چې د سرپل په ښار پراخه ډله ییزه حمله وکړي. د نوموړي په وینا امنیتي ځواکونه یې په وړاندې د کلک دفاع هوډ لري. دا په داسې حال کې ده چې له لوی اختر شاوخوا دوه اونۍ وړاندې وسلوالو طالبان نو په غزنی ښار پراخه ډله ییزه حمله وکړه چې څو ورځې په ښار کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه روانه وه. افغان چارواکي وایي چې د غزنی په جګړه کې ملکیانو په ګډون دواړو غاړو ته درانه ځاني تلفات اوښتي او همداشان عامو خلکو ته زیات مالي زیانونه اوښتي دي. د غزنی والي وحیدالله کلمجي تازه رسنیو ته ویلي دي چې په غزنی کې د جنګیدونکو پاکستاني سرتیرو یونیفورمونه ترلاسه کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید وایي چې په یو شمیر ولایتونو په ځانګړې توګه په سرپل کې امنیتي وضعیت جدي دی او د دښمن د حملو د مخنیوي لپاره تدابیر نیول سوي دي.
د ملي دفاع وزارت رهبری او ټول د افغانستان امنیتي ځواکونه چې دي ټول په هر حالت کې د هر ولایت د امنیت لپاره آماده باش دي، نه یوازې دا چې د سرپل بلکې ټول ولایتونه. د سرپل په اړه باندې چې کومې اندېښنې دي هغه رهبری تر رسیدلی دي او رهبری د هغې په اړه باندې اقدامات کړي دي او تر څنګ هلته تدابیر نیول شوي تر څو سرپل د غزنی په څیر له یوې فاجعې څخه بچ شي.
دا په داسې حال کې ده چې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله وایي چې امنیتي چارواکي باید د هرې پیښې او امنیتي وضعیت په اړه ځواب ووایي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله او قدرمن اوریدونکو، د شیبا د سولې د ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست د ټلیفون په مستقیمه اړیکه د بغلان ولایت له دوشي ولسوالۍ څخه راسره دی. د حرکت غړو له کابل څخه خپل حرکت د بلخ ولایت پر خوا پیل کړی، اوس په نیمه لاره کې په دوشي کې دي او د دې فعالانو په ډله کې یو شمېر چې پیابلې روان شوي دي له ځینو روغتیایي ستونزو سره هم مخامخ شوي دي. له وطن دوست صاحب سره په دې اړه هم خبرې کوو. وطن دوست صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست، څه حال مو دی؟
تکل صاحب تاسو ته او درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په ډېرې چټل بروغ یاست. پرون ماسپښین څلور بجې مو له دوشي ولسوالۍ حرکت کړی دی. اوس مهال د پلخمري مرکز پورې مربوط سیمه ده د چلګي په نامه، همدلته رسېدلی یو. تر مرکزه پورې شاوخوا 23 کیلومتره پورې لار شته. سبا له خیره تمه ده چې پر لس بجې به د پلخمري مرکز ته رسېږو. هلته به په یو پراخه غونډه کې چې اوسېدونکو زموږ لپاره چمتووالی نیولی دی ګډون کوو.
د پیابلو ملګرو مو څه حال دی؟ هغوی خو یو شمېر ناروغه شوي هم وو.
بله، تکل صاحب، د اختر پر دوهمه نیټه له سالنګ څخه د سالنګ له پایکار سیمې څخه مارکت وکړ. تنل مو تر شا پرېښود، مخترالو تر خنجان ولسوالۍ پورې 2.5 کیلومتره مزل مو په یو ورځ وکړ. 4.5 ساعته مزل مو کړی دی. په هماغه ورځ مو شپږ تنه ملګري ناروغان وه. د ځینو پښې سختې ژوبلې وې چې پر لاره یې پښې وینې شوي وې، او ځینې نورې ناروغۍ لرلې. هغوی مو بستر کړه. تر یوې ورځې وروسته مو بېرته هغه له روغتون څخه را وویستله. له خنجان څخه بیا تر دوشي پورې، له دوشي څخه بیا تر دې ځای پورې چې موږ راغلي یو، نسبتاً سالنګ ته لاره سمه ده. ډبرې ډېرې زیاتې نشته. سړک پوخ دی، ځینې برخې خرابې دي. کله چې سړک پوخ وي څوک لږ پښې را روانې، دونه زور نه غواړي لکه هغه چې سړک ومي غټې غټې یا کوچنۍ کوچنۍ کېرې تېرې ډبرې وي. اوس هم په ډله کې تقریبا د 15 ملګرو پښې سختې ژوبلې دي. ځینو پښې پانسمان کړي دي او ځینې د هغسې پرته له پانسمانه را روان دي. خو دغه درد چې موږ پر ځان تېروو چې 15 کسان لږې پښې دي، پاتې 15 کسان پټې پښې دي، زر زله او تر هغه زیات هغه کم درد چې موږ په خپله ټولنه کې وینو، کم درد چې موږ ته پېښېږي، کم درد چې موږ ځوانان په ډله ډله له لاسه ورکوو. هر ورځ په چاودنو کې، په هوایي بریدونو کې، د جګړې په منځ کې موږ له لاسه ورکوو. دا درد ډېر کم دی. دا درد ځکه موږ پر ځان وړو چې ولسونه راویښ شي، ولسونه د خپل سر د خوندیتوب غږ پورته کړي، تر څو پرې به موږ په دغه جګړه کې وژل کېږو. ولې ووژل شو؟ دا هغه پوښتنه ده چې باید ولس خپل ځواب کړي او نور راپات شي، راپورته شي، د جګړې پر ښکېلو اړخونو باندې غږ وکړي چې نور جګړه بس ده او فشار پر اوړي، څو د جګړې ښکېل اړخونه روغ جوړي ته ورسېږي، یو دایمي سولې ته ورسېږي، څو افغانان لدغه اوسنۍ ناورین څخه وساتل شي.
بله، او لدغه هڅو وروسته مو خپل ځواب تر لاسه کړی یا د خپل هغه هدف چې تاسو د ځان لپاره ټاکلی دغه لپاره مو له خلکو نه څه ډول غبرګون تر لاسه کړی؟
تکل صاحب، پښتو کې متل دی، تر څو پر چې کوښنه ونه ژاړي مور تې نه ورکوي. تر څو پر چې ولس د خپل سر ژغورنې غږ نه پورته کړي څوک سول نه ورکوي. تر څو پر چې ولس خپل د سولې غږ نه پورته کړي عملاً هڅه نه پیل کړي څوک سول نه ورکوي. د افغانستان په جګړه کې په لسګونو هیوادونه مستقیم مداخله کوي، هغوی پر همدې جګړې پانګونه کوي، ځکه چې د هغوی شخصي ګټې، سیاسي ګټې، اقتصادي ګټې په همدې جګړه کې نغښتې دي. که چیرې په افغانستان کې سوله راشي، د هغوی ټولې ګټې له خطر سره مخ کېږي. دا چې د هغوی ګټې له خطر سره مخ نه سي، دا چې هغوی خپلې ګټې له لاسه ورنه کړي، هغوی اړ دي چې پر جګړه لا پانګونه وکړي، جګړه ځواکمنه کړي، د جګړې لوري ځواکمن کړي، څو د دې ګټې تل تل خوندي واوسي. دا چې افغانان باید څه وکړي، څنګه خپل ژوند وژغوري، څنګه خپل مال او اولاد او راتلونکي نسل وژغوري، په دوی پورې مربوط ده. ولس باید راپاڅي، خپل غږ پورته کړي، ولس باید سوله وغواړي. له کابل تر دې ځای پورې په پراخه ډول زموږ ملاتړ شوی دی. فرد فرد ته مو همدا ویلي دي چې که غواړو ژوند ولرو، که غواړو چې سر مو په امن کې وي، باید نور راپاڅو، راپورته شو، د جګړې پر شکل اړخونه باندې غږ وکړو چې نور بس دی، موږ سوله غواړو.
ډیره زیاته مننه. د سولې د ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست و چې د دوشي ولسوالۍ او د بغلان د مرکز پل خمري ترمنځ له کیلاګۍ دښتې څخه په مستقیمه اړیکه همدا شیبه راسره و.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
او اوس هم اجمل انتغوک شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
ریپورټونه وایي چې د تاجکستان یا روسیې وی الوتکې د یک شنبه په ورځ د تاجکستان او افغانستان ترمنځ پولې ته نږدې د افغانستان په درکد ولسوالۍ کې بمباري کړې ده. د تخار د والی ویان خلیل اسیر رویټرز خبري اژانس ته ویلي، د تاجکستان پولې ته نږدې د افغانستان په خاوره کې د بمباري وروسته لاغه وشو چې دوه تاجک پولیساتي له طالبانو سره په نښتو کې وشل شول. افغان چارواکي وایي د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې د طالبانو پر یو غونډه هوایی برید کړی چې د دوی په وینا لږ تر لږه یو ویشت وسلوال طالبان پکې وژل شوي او دولس نور ټپیان دي. د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي د افغانستان د سولې لپاره د هیوادونو له هڅو ملاتړ کوي، خو په وینا یې د سولې د پروسې مالکیت باید افغانستان وکړي. ښاغلی عبدالله نن په کابل کې د وزیرانو د شورا تر غونډې مخکې دا څرګندونې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د هغې جوړیدونکې غونډې ته په اشاره وکړې چې ټاکل شوي طالبان هم پکې برخه واخلي. ایران د عدالت له نړیوالې محکمې غواړي چې امریکا ته د حکم وکړي چې پر ایران لګېدلې بندیزونه لرې کړي. تمه ده چې ایران نن خپله قضیه دې محکمې ته وړاندې کړي. او د جرمني هغه خبریاله چې د ترهګرۍ اړوند تورونو له امله په ترکیه کې زنداني ول، خوشې کېدو وروسته پرون خپل کور ته رسیدلې ده. مثالی تولو په خپل سیمه کې خبریالانو ته ویل، دا به د هغه کسانو د خلاصون لپاره مبارزې ته دوام ورکړي چې لا هم په ترکیه کې زندانی دي.
د خبرونو لنډیز مو له ازادۍ راډیو اورید. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه کتلای شئ. ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه کوو. اجمل تورمان د کابل د نننیو ورځپاڼو مخکتنه کړې.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د انتخاباتو په تړاو د سیاسي ګوندونو د خبرداري په اړه یو شمېر لیکنې چاپ کړي دي. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په یو مطلب کې لیکلي، د افغانستان لوی ملي ائتلاف د وی خبرپاڼې په خپرولو سره د دغه ائتلاف د پلویانو لخوا د مدني نافرمانیو خبره کړې ده. په مطلب کې د خبرپاڼې په حواله راغلي چې دغه ائتلاف د انتخاباتو په اړه د خپل غوښتنو د منل کېدو په تړاو حکومت ته دوه اونۍ وخت ورکړی و چې د روانې اونۍ د شنبه په ورځ پوره شو. د مطلب لیکوال لیکلي په خبرپاڼه کې دا هم راغلي چې د انتخاباتو په ورځ له ټکنالوژۍ نه استفاده کول د ګوندونو برخې ته په پام سره په انتخاباتي سیستم کې د رایو د انتقال په تړاو بدلون او د انتخاباتو له ټولو پړاوونو څخه د ګوندونو څارنه د سیاسي ګوندونو مهمې غوښتنه دي. ویساخ پلوکی ورسپانی هم په دې اړه لیکلی او ویلي چې موقته ادارات د بوند ریم کانفرنس او د لوی جرګې جوړول د انتخاباتو بدیلې لاري. د ویسا په دغه مطلب کې د افغانستان د لوی ملي ائتلاف د مسولینو په وینا راغلی چې دوه اونۍ ضرب الاجل ټاکل شوی و چې زموږ غوښتنې ومنل شي، خو د دوی په وینا حکومت ورته مثبت ځواب نه دی ورکړی. په مطلب کې دا هم راغلی چې موقت حکومت د امریکا او اروپایي ټولنې طرحه ده چې طالبانو هم د داشان حکومت جوړولو لپاره شرطونه ایښي و چې یو له دغو شرطونو نه د امنیتي ادارو مسؤلیت سپارل بې طرفه کسانو ته و. ویسا هم د یاد اطلاف له ادرسه د خبر پاڼې په اوله لیکلی چې حکومت غواړي تخلبي انتخابات وکړي او دا چې د دوی غوښتنې نه دي منل شوي خپلې مدني نافرمانۍ به پیل کړي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا د دغه اطلاف د غړو انوار الحق احدی او شیوا شرق په حواله لیکلی چې موقت حکومت د دغه اطلاف لومړی انتخاب نه دی، خو که حکومت د دوی غوښتنې ونه مني موقت حکومت د بند دریم کنفرانس جوړول او یا هم د لوی جرګې جوړول به بدیل میکانیزمونه وي. خو انیس دولتي ورځپاڼې بیا لیکلي چې ولسمشر په دې اړه د سیاسي ګوندونو له استادو سره خبرې کړي دي. د انیس په مطلب کې راغلي چې له هر اړخیزو بحثونو وروسته دا پریکړه وشوه چې د حکومت او سیاسي ګوندونو له استادو یوه ګډه کمیټه جوړه شي چې د انتخاباتو نیټې او مهالویش ته په پام سره د سیاسي ګوندونو د غوښتنو په تړاو خپلې طرحې وړاندې.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له د مازدیګر تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د مازدیګر په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د مازدیګر له اوو د سهار تر اوو له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له اوو د مازدیګر تر اوو ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. اوس هم ورزو د دې خپرونې وروستي راپور ته. د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې یو ځل بیا افغان هوایي ځواکونو د وسلوالو طالبانو پر یوه جوړه شوې غونډه حمله کړې ده. د غزنی ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې په دې حمله کې له ډیرشو زیات وسلوال طالبان مړه او ټپیان شوي دي. د ازادۍ راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه نور جزئیات اوروي.
افغان چارواکي خبر ورکوي چې د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې درې درستنه د دولت وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د غزنی ولایت ویال محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل پرون یک شنبه تر غرمې وروسته افغان هوایي ځواکونو د دغه ولایت د قرباغ ولسوالۍ د کډیج امراد په جرنیل کلا سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر جوړه سوې غونډه برید وکړ چې یویشت تنه وژل سوي او دولس نور ټپیان دي. نوري زیاتوي دغه وسلوالو د کوم پلان جوړونې په مخه غونډه درلوده چې ورباندې برید سوی دی. نوري زیاته کړه که څه هم چې په دغه غونډه کې بهرني وسلوالو ګډون درلود خو د هغوی د وژل کېدو په اړه تر اوسه پورې معلومات نه دي ورکول سوي. تر دې وړاندې د تیرې جمعې په ورځ هم افغان هوایي ځواکونو د یادې ولسوالۍ مرکز ته څیرمه د قلبي او کراچۍ په سیمو کې پر وسلوالو طالبانو برید کړی و. د چارواکو په وینا دیارلس تنه پکې وژل سوي وو. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي په
چیراګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي. د راپورونو برخه هم دومره وه. قدرمن اوریدونکو، اوس تاسو را بولم چې د ازادۍ راډیو د انتخاباتو ځانګړی پروګرام زما رایا زما حق واوري. زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې د میزان د 28مې انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زما رایا زما حق د خبرونې ته مو زه رحمت الله افغان هرکلای کوم. د دې اونۍ بحث مو په احتمالي توګه د ولسی جرګې له وروستي لیست نه د یو شمېر کاندیدانو ایستلو او له لیست نه د ایستل شویو پخوانیو کسانو ستونزو ته ځانګړی کړی. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي ممکن په وروستي لیست کې شامل 5 نور کاندیدان هم له لیست نه وویستل سي. د دغه کمیسیون مرستیال همایره حق مل ازادي راډیو ته وویل چې د دغو کاندیدانو په اړه کره شواهد او اسناد ترلاسه سوي دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې ډېر احتمال شته چې د میزان د 28مې انتخاباتو پورې یو شمېر نور کاندیدان هم له وروستي لیست نه حذف سي. د دغه کمیسیون مرستیال همایره حقمل د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د یو شمېر کاندیدانو په اړه اسناد ترلاسه سوي او ټینګار کوي چې د رای ورکونې تر بهیر مخکې ممکن د یو شمېر هغو کسانو نومونه له لیست نه حذف سي چې په اړه یې کره اسناد ترلاسه سي.
د 5 نورو کاندیدانو په اړه موږ ته اسناد رسیدلي او دا په دې معنا نه ده چې کمیسیون وروستی لیست اعلان نه کړي. ممکن یو شمېر نور کسان به هم حذف شي چې په لیست کې شامل وي. دا کسان چې رای اخلي او اعلانېږي دغه کسان نشي کولی انتخاباتو ته لاره پیدا کړي او د هغوی رایې نه حسابېږي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي هغه کسان چې له وروستي لیست نه نومونه حذف سوي یا په احتمالي توګه تر انتخاباتو مخکې د نورو کسانو نومونه هم حذف سي یو ځل بیا د انتخاباتو پروسې ته نشي داخلېدای او رایې هم نه حسابېږي. دغه کمیسیون د ولسی جرګې د انتخاباتو له وروستي نومنړ نه د 15 کسانو نومونه حذف کړل او څلوېښت نورو ته خبرداری ورکړل او همداشان یې 5 کسانو ته توصیه وکړه. په ورته وخت کې له لیست نه حذف سوي کسان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دغه اقدام غیر عادلانه بولي او په دې اړه اعتراض کوي. بلخوا له وروستي لیست نه د حذف سویو کسانو پلویانو په کابل کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرکزي دفتر او همداشان په ولایتونو کې یو شمېر صحافي دفترونه وتړل. په همدې حال کې د خبرتي شکایتونو کمیسیون وایي چې په دې اړه د دوی تصمیم ورستای او هیڅ ډول بدلون پکې نه سیراتلای. له دې ټولو سره په خوا کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي
مطابق تر زمان بربادشان
هغه وای هغه کسان چې نمونه له وروستي لیست نه حذف سوي تر اوسه دوی ته له ځانه دفاع حق لکه څنګه یو کس باندې چې شکایتونه موجود وي له ځانه دفاع کوي نه دي ورکړل سوي. دا د کمیسیون صلاحیت ته چې د حذف شوي کاندیدانو په اړه اسناد ولري. خو کارونه باید ډېر شفاف وي چې د پروسې سلامت ته صدمه ونه رسیږي. ښاغلی رشید زیاتوي د انتخاباتو د پروسې د شفافیت او د انتخاباتي شکایتونو د حذف شویو کاندیدانو د تصمیم نیونې په اړه له کمیسیون سره موجود باید اسناد او مدارک له رسنیو او څار بنسټونو سره شریک کړي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو راپور مو واورید دا چې عام خلک څه نظر لري له دوی به یې واورو.
محمد یونس صفان د فراه ولایت د نوسیدون کې زما توقع د حکومت نه ده په دې ورستو کې هغه نمائندان چې د لیست نه ایستل سوي دي هغوی ته قناعت ورکړي که چیرې هغوی واقعا هم مجرمان وو یا هم واقعا ظالمان وو ظلم پر دې ولس کړی وو هغه باید مجازات سي او د کنه هغوی ته قناعت ورکړل سي تر څو پورې دغه ستونزه هوار سي. که چیرې همداسې د کمیسیونونو خولې تړلې اوسي د ټاکنو کمیسیون د فشاري باندې کېږي هغه د تاثیر لاندې راځي او هغه خپل استقلالات د لاسه ورکوي نو په راتلونکي کې د انتخاباتو شفافیت د سوالونو سره مخ کیږي. زما توقع د حکومت نه ده چې هغوی ته قناعت ورکړي او تر څو پورې دغه ستونزه هوار سي.
نصر احمد صدیقی د فراه یو تن اوسیدونکی زموږ توقع د دولت څخه دا ده هغه کاندیدان چې د لیست څخه وتلي دي او یا یې باسلي دي هغو ته قناعت ورکوي په دې خاطر چې دیموکراسي ته یو لوی ضرر دی او یا هم د انتخابات کمیسیون نه سوای چې پر هغو باندې ډېر فشار واردېږي او هغو نه سوای چې په شفافه طریقه انتخابات مخته یوسي او خلک په دې انتخابات کې خپل اعتماد د لاسه ورکړي.
زبیر الله هم د فرار ته یو تن رسیدم که زما نظر په دې اړه وخن هر کسان چې د نوماندانو د لیست څخه سوي دي دا وروسته له څېړنو دي سوي دي دوی خامخا ځینې خطاګانې کړې وي ځینې دوسیې بدل لرسته چې د لیست یې سوي دي. نو زما غوښتنه د دې څخه دا ده چې دوی د نور ملکي کسانو ته نور خلکو ته ستونزې نه جوړوي لارې دې نه بندوي د ټاکنو خپلواکي کمیسیون دروازې دینه تړي د دوی استقلالات تر
دا چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون په احتمالي ډول کوم کاندیدان له لیست نه باسي، یاد کمیسون د استلو صلاحیت لري او کنه، او د کومو دلایلو او شواهدو له مخې کسان استل کیږي، په دې اړه مو بحث را بللی چې په سټوډیو کې د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټ اجرایي رئیس شاه محمود مل، همداشان مو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون مرستیال حمیره حقمل ته هم بلنه ورکړې و، خو دوی بحث ته حاضر نسول. دواړو مېلمنو ته ښه راغلاست وایم. مل صاحب، لومړی پوښتنه له تاسو نه پیلوو، د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون له وروستي لیست نه د یو شمېر کاندیدانو نومونه وایستل او هغوی د انتخاباتو مرکزي دفتر همدارنګه صحابي ځینې دفترونه یې وتړل. د قانون له مخې دغه مترس کسان دا صلاحیت یا قانوني حق لري چې د انتخاباتو دفترونه وتړي؟
دلو یو بخون کی خدای پنامه، خو خبره چون قانون تر اغلا قانون خو په دې برخه کې هیڅ فرد اجازه نه ورکړي چې ولو که موترز وي ولو که کاندید وي ورو کمون کی وي چې دفاتر مسدود کړي، ځکه ولې د اعتراض حق لري. اما بعض هیوادو کې دا مسائل مینځ ته راځي، خلک اعتراض کوي یا بعض دفاتر ته ننوځي یا بعض دفاتر تړي. نو د قانون له مخې طبعا دا قانوني نه ده، ځکه قانوني لاره به دی چې لاړ شي کمیسیون شکایتو ته، خپله پروسه له سره تعقیب کړي او نورو قانوني مراجعو ته لاړ شي. اما دا چې دفاتر تړل کیږي طبعا دا غیر قانوني ده، دا یو نوع اضطراري حالت ده چې بعض جي کې مینځ ته راځي، مثلا اوس کابل کې، تخار کې، بدخشان کې مراکز تړل شوي دي، طبعا دا قانوني نه ده.
خو معترضین بیا وایي د کومو دلایلو له مخې موږ ویستل شوي یو، وضاحت غواړي. دلته دوی قانوني حق لري چې له انتخاباتي شکایتونو کمیسون خپل د استل کېدو وضاحت او دلایل وغواړي؟
طبعا بل شک وخت چې څوک یو حقوقي پروسه نه سي، په خصوص سیاسي هم وي او هغه حق لري چې هغه برخه واخلي، هغه استل کېږي. طبعا شرایط پیش بینی سی په قانون کې په دغه اساس، په دغه مواد یا په دغه موارد باندې، او دا باید وضاحت ورکړل شي، نه تنها خپل معترضین ته بلکې مدني ټولنه ته. اما متاسفانه دی ورک کمیسون مدني ټولنه ته دومره آزاد لاس ورنکړي د پروسې نه خپلواک مشاهده ولري. موږ ګورو هغه افراد چې څومره افرادو په چا باندې شکایت کړی، څومره شکایت منل سوی افراد لیست سلسی او په کم اسناد او دلایلو، دغه دقیق اطلاعات مدني ټولنه سره نو. نو طبعا
تاسو خو د انتخاباتي نظر بنسټ په توګه باندې تاسو ته دا وضاحت کړل سوی دا چې په کوم دلایلو دوی استل سوی دي؟
وضاحت په مغه لیست کې ورکړل سوی ده، مثلا باز جی کې لیکلي چې اسناد مشکل درلود، باز جی کې مثلا نور هغه قانوني شرایط چې د کاندیداتوري لپاره لازم دي هغه پکې ذکر سوی. اما داسې موږ ته د اسناد وښودل سي داسې نه سي، یا مدني ټولنې ته یا نورو ته
چې ونه وښودل سي، د انتخاباتو راتلونکي شفافیت تر پوښتنې لاندې نه راولي.
خو خپله کمیسیون قانوني مرجع ده، نو اساسي قانون او د انتخاباتو قانون په چوکاټ کې دا نهادونه مسؤلیت لري، هم شکایتو کمیسیون، انتخاباتو کمیسیون چې ارقام ورکي، تصمیم ونیسي. ولې مدني ټولنه د خطر رسیدي پروسې شفافیت تامین سي، حق لري پروسې نه آزاد مشاهده ولري یا لاسرسی ولري اطلاعاتو ته، دوی غونډو ته، دوی اسناد ته، دوی اسنادو بررسي پروسې چې دا متاسفانه نو مهیا دا ور. نو موږ هم لکه نور غونې بسیا کو د کمیسیون په اطلاعاتو چې د قانوني شکل باندې نشري،
په داسې حال کې چې دلایل نه وړاندې کوي او کسان وستل
دلایل وړاندې کوي. دلایل وړاندې کوي مثلا افراد لیست کې تاسو ګوري دغه افراد مثلا د لیست نه سلسوي لیکلي دي، مثلا تذکرې سمیارو دي سب نمول دی ویل تکراری ده، یا نور اسناد خودلی وڅې نو اندغه سم اورد خودل سی. اما دا سم مونږ په عمل په پروسه کې حضور درلو دی ولیدم سی واقعا سرقنه ده سم غنه لرو اطلاعات
مل سبي وبل پختنه ترازو. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې ممکن په احتمالي توګه له ورستی لیست نه یو شمېر نور کسان هم حذف سي، په دې اړه دوی کره اسناد او شواهد ترلاسه کړي دي، په دې اړه تاسو نظر غواړو؟ یعنی دوی دا قانوني صلاحیت لري چې ورستی لیست کې لاسوهنه وکړي؟
نه، په هیڅ صورت نه. ګوري تاسو د اعتراضاتو دوران لري تقیم په اساس باندې، هر څوک چې په هر چا باندې
همایره حکمل د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون خو مرستیال بیا وایي دا موږ صلاحیت لرو.
ولې صلاحیت په مغه دوره کې ده، احمد اغا افراد چه اعتراض پی سوی مخکم موجودونو وقتی که پروسا همه جانبه وی او طولو شکایتو تا پا یاو ور پا یاو شرایطو بانی کتل سوی تا با نمه افراد لدی نور غنده باید اول ویسل سوی اما از دوباره زی بیاده لسته نو دا خو اول شکایت نخستل کیی که دی پخوانی شکایتو پر بنسټ وینو دا باید پامغه دوران کې سلسله
کې دوی چې کسانو ته خبرداري ورکړي شاو خو سلوي کسانو ته 15 کسانو توصیه کړي دي دوی وایي چې په دې اړه باندې سم خبرداري ورکړي ل خبرداني ورستم دوی ځانو کې اصلاحات را نه وستن نو ځکه ندی د لایل راوړي او د صلاحیت وایي موږ لرو چې دا وایي
او بس او دا سی وی دا سی کې وی چې دی د شکایتو د بررسی په پروسه کې یو تعداد لسنه سل کېږي یو تعداد ته مثلا څه هغه نرمښت ورښیي مثلا تا دا اسناد پوره نه دي تا دا شرایط پوره نه دي دغه پوره که مشکل نه لرو اما که داسې کوم تصمیم مخکې نیول سوي دي بعضې کاندیدانو په اړه غیر دینه سي سل سوي دي او هغوی تر اوسه دا شرایط نه دي پوره کړي طبعا بیا داسې کېدای سي اما شکایت نور نه اخیستل کېږي
یعنی کله چې توصیه کېدله یا خبرداری ورکول کېده دوی قانوني صلاحیت هغه وخت کې لري چې دوی ته تقریبا یو ورځ دوه ورځې وخت ورکړی وای خبرداری ورکړی وای تر څو پورې دوی اسناد تکمیل کړي هغه څومره شکایتونه
اوس معلوم نه دي چې تاسو په څه بنسټ ورکړي توصیه د خاطر سره هغه تسکري دوی د ثبت لپاره
خو دوی باید هغه ټاکلي وخت سره دغه دوی استلی وای دا چې اوس انتخاباتي پروسه مخکې روانه ده دوی پولیس کې راغلي دوی نمونه هغه نمبر پولیس کې راغلي دي دغه بیا شفافیت ته ونه رسېږي
خو زه خو زم دا وایم چې دې پروسه کې موږ سره لازم اطلاعات چې وای او پر هغې په اساس موږ قضاوت کړی وای نه لرو خو طبعا دوی بررسی کړی دوی بررسی پر بنسټ کې دغه افراد دغه ستونزې درلودلې یا اسناد ستونزې درلودلې یا تذکیرو
په هغه وخت مې دا مشکل حل کړی و
خو دوی ته
توصیه
ورکړې دغه باید نشر سوی وای دغه باید خلکو سره شریک کړل سوی وای رسنیو سره همغه افراد چې شکایت کړی وای همغه افراد چې توصیه ورکړل سوی ده پر څه بنسټ توصیه ورکړل سوی کوم اسناد کمو
هغه اکمل وای په دې برخه کې موږ ته اسناد نو ترلاسه کړي په دې برخه کې اوس موږ اسناد ترلاسه کړه موږ قانوني حق لرو چې دوی وباسو
نه او داسې خاص کیس سوي چې په هغه مثلا چا په بعضې کاندیدانو باندې شکایت موجود وي او هغوی ته وایي ستاسو دغه شکایت د رفع کولو لپاره څه کولی سي هغوی وایي موږ مثلا اسناد دغه اسناد موږ تهیه کوی سو یا تحصیلي اسناد مثلا یو څوک تحصیلي اسناد لري او یا از تحصیلي اسناد پسند کې نور اسناد کمبود لري مشکل لري هغوی ته وخت ورکړي چې دغه وخته پورې د اسناد تاسو پوره کړي نو طبعا که بیا پوره نکړو سو کېدای سي د لس نه ویستل سي اما که همدغه افراد مخکې له مخکې دوی په د وریفیکیشن په پروسه کې مخکې له مخکې دوی مشخص سوي یا ورته توصیه ورکړل سوي او بیا هم هغه شرایط نه پوره کړل سي کېدای سي لس نه ویستل
درنو اوریدونکو په دغه بحث کې مده انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مرستیال حمیره حق مل ته بلنه ورکړې و خو له بده مرغه دوی حاضر نه سول هغه پښتنه چې دوی تراجه کیږي باید دوی خپله حل کړي وای د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون چارواکي یو بل خبر هم کوي وای تر هغه پورې موږ صلاحیت لرو تر کومې چې رایه ورکول کیږي رایه شمیرل کیږي که چیرې موږ دوی له لیست نه ایستل اعلان کړو دغه رایه نه حسابیږي او دغه رایه نه شمیرل کیږي په دې اړه باندې دلته قانون څه وایي
خو بهترین شرایط چې په قانون کې پیش بینی شوی او هغه دا د اعتراضاتو دوران ده او په دې کې ټول خپل شکایت ورنه کوي شکایت کمیسیون کافی اندازه ظرفیت په ټول لري چې په مغ تقیم پاسا سره هغه مده زمان چې دوی ته مد نظر ول څه پاره کې ټوله پروسه ختم کی څوک چې لست نه وزي لست نه چې توصیه ورکول کی یو ورځ دوه هفته یو هفته اسناد پوره کی اما د دې ځنډې دل او بیا شکایت خو بیا نه اورل کیږي طبعا اما په خوانی پریکړو په اساس باندې دغه افراد چې توصیه ورکړل سوی ده او هغه خپل اسناد پوره نه کی دا نه باید دومره وپسی دا نو باید هر څه زره مخکې د نس کمپاین شروع سي د انتخاباتي د پروسه حل سي او واجدین شرایط مشخص سي دقیقا
کچیر ته انتخابات شکایتونو تاسو کې کسان له لیست نه لری کړل چې دوی ته خلکو رائے مور کړی و د تبشتم میزان کې ګډون هم کړی و تغل لري کول او درای نه حسابول درای ورکونکو پرې باندې ملانډ نه دي دوی حق
ده نه ترغه هدا پروسې دوی وړاندې لړسي د رای ورکول پروسې ته بیا لسنه د خو اس کامل
همایره خپل د سیدمونه کې وای د مونږ قانوني صلاحیت لرو د مونږ حق ده چې دوی وباسو د همایره خبرې
نه د خو هغه وخت کې وباسي چې تبه نفرات ته توصیه ورکړل کاندیدان ته تاسو دا مشکل ده استادم پوره نه دي بعضی نور مسایل پوره نه دي یو میاست یو هفته دوه هفته تاسو وخت ورکول کی پس لاغینه چې وخت ورکول سوکه هغه شرایط پوره نشي دي کېدې سي لستم وبسي اما داسې دوی راسي انتخاباتي مبارزات ته بیا لرسي لست شامل وي دي او رای ورکونکو په اوراقو کې رایم وي سي او بیا وي سلسي په پخواني تسمین دانو بیا کاملا غیر قانوني کار
ښاغلی امال صاحب کدر ته وچې د دې لپاره چې دغه د انتخاباتو شکایتونو لامل رامنځته سوي ستونزه چې اوس یو شمېر کاندیدانو معترضینو دغه د انتخاباتي صاحبي دفترونه همدارنګه مرکزي دفترونه تړلي دي، د دې لپاره چې دغه ستونزه حل سي او انتخاباتو خپلواک کمیسیون خپله له محلوي سره سم کارونه په مخ یوسي، د تاسو د یو نظر بنسټ د یو چارواکي په توګه وړاندیزو نظر څه ده؟
هو وړاندیز ته باندې چې په هر تاسو هر هیواد کې ټاکنې وګورئ د باندې یو تعداد افراد د لسنه لري کیږي، کېدای سي سیاسي وي، کېدای سي تخنیکي وي، هر عامل سي وي، دا خو معمول ده ولې وات. اما داسې معترضین بیا مراکز بند کړي، دا تقریبا یو فرد یا دوه فرد یا شل یا پنځه ویس کسه د یو پروسې اخلالول سي مالکیت شل پنځه ویش میلیون نفوس ده، او دا بیا طبعا لږ زره د قانون پر بنسټ نه ده، دا خو طبعا مشکل ایجادوي.
دلته د انتخاباتو کمیسیون مسؤلیت شی ده، د شکایتو کمیسیون مسؤلیت شی ده دوی په وړاندې،
او شکایتو کمیسیون خو خپل قانوني پروسیجرونه مخته وړي. دلته طبعا د امنیتي ځواکونو مسؤلیت ده چې نه هادو امنیت وساتي او دوی خپل کار ته ادامه ورکړي. خوب د اعتراض په بڼه یو ورځ دوه ورځ درې ورځ یو هفته د مراکزو تړل خو کېدای سي، په دې سیاحت کې موږ وایو چې قانون تطبیقیږي او تحمل وړ وي، اما داسې باید دې سي چې ټوله پروسه اخلال سي ټاکنیز نه، خو بیا نو غټ تاوان د ټول ملت ته
په داسې حال کې چې یو نوی تیریږي. انتخابات خپلواک کمیسیون مرکزي دفتر همدارنګه ځینې صحافي دفترونه تړل شوي دي. څومره د انتخاباتو په بهیر باندې دغه تړل کېدل د کار نه کول تاثیر لري؟ په داسې وخت کې چې وخت ډېر زیات کم هم ده او د خلکو باور هم په انتخاباتو یو ډول کوا کړی داسې بشپړ نه ده، ځکه موږ پخواني انتخاباتي تجربې لرو.
طبعا تاسو کله تقویم لرئ او دا تقویم مخکې وړاندوینه شوی چې کافي وخت نه ده نیول شوی د لپاره چې موږ کولی شو واقعا لر شو ټاکنو لپاره، او دې تقویم کې بیا تاخیر راځي، څه تاخیر تخنیکي راغی او څه هم دغه د اوس امنیتي ستونزې پیدا شوې، مراکز تړلې سي، باید دې سي شاید موږ اخلال سي دا پروسه او ټاکنې ترسره نه سي. طبعا دا یو بهانه ورکي کېدای سي حتی خپل حکومت ته چې مظاهرې سي او مراکز تړل سو ټاکنې موږ نه سو کوی، ولې په هیڅ وجه دا وزر نه ده. ګوره اوس خو خلکو اعتراض وکړ مراکز تړل، مخکې لاغې نه اعتراض نو په پروسه کې تاخیر به عامل تخنیکي او مخکې لاغې نه تعداد درې کاله عامل سیاسي او حکومت نورو ډلو نه کول سي دا پروسه په موقع په سرعت او په قاطعیت او شفافیت سره مخکې لاړ شي. یعنی په مجموع کې خندونه د پروسې کې راځي سوي دي مخکې په خپل یا به تخنیکی او یا به عمل به سیاسي حکومت پورې موجود او سامل نه غي معترضین دي چې مراکز تړلې. زه فکر کوم ټول کېدای شي ل یوه من به اختلافي من به سرچینه واخلي
امن وکومه ده
نو هغه من به کومه وسه ټاکنې اصلاحات درنیو کال وزن ډول سول پاساس
او په حکومت کې د اختلافات او
څوک کې ریسی هم دا شی وی ده
یعنی وسم د حکومت د نه اختلافات د ټاکنو په بهیر د ټاکنو په پروژه مې تاثیر
لري. خو موږ نه پیږو، خو موږ نه سو پیږو، خو ځکه موږ اطلاعات نه لرو. په ظاهره خو حکومت وایي چې معترضین مراکز تړلي، خو امنیتي ځواکونه باید داسې موږ درې کاله په لاس ورکړل د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره څه تاخیر په منځ کې راغی، بعضې د حکومت له وجې، بعضې وخت په بودیجه او بعضې وخت د کمیشنرانو ترمنځ شخړه وه. اوس بانه داسو چې مراکز تړل شوي دا خو نو د تحمل وړ نه ده.
مل سب یو بل موضوع، شاوخوا 2500 کسان ولسی جرګې ته ځانونه کاندید کړي دي، دوی ورسته لیست کې هم راغلي دي، او چې وګورو 15 کسان چې دي هغه لیست کې نه دي راغلي، خو ټول دغه پروسه یې شاته اچولې ده. دلته د 2500 کاندیدان او د ملت مسؤلیت شید، دوی باید شی وګي.
خو طبعا تاسو ټاکنو ته 2500 کاندیدان لري او 15 نفر لیست نه وځي، 15 نفر هم ټول له یوې ولایت نه دي، مثلا څو ولایت دي، او د ټول پروسې زندول ته اخلال ایجاد خو طبعا غټ سره ده. زه په دې تعجب کوم چې مونږه دومره وخت لاس ورک په نورو بهانو وس کېدای شي که وخت لاس ورکو په دې بهانې چې مراکز معترضینو تړلي.
د ورستۍ پوښتنې په توګه کراته وه چې بل آخره د ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي؟ مسؤلیت څه ده؟
هم مسئولیت دا ده چې هیڅ نو تاخیر په پروسه کې باید ایجاد نه سي. اول خو موږ له وړاندې نه وړاندوینه کړې وه چې دغه تاریخ چې دوی تقویم کې اعلان کړی چې موږ پارلماني ټاکنې ولرو، دغه ډېر ریالیستیک نه و، ځکه هغه سه امادګي موږ نه په حکومت کې نه په بین می ټولنه کې درو او نه هغه قاطعیت موږ په سترګو لیدلی سو چې څه کمیسونو کې چې حکومت کې موږ په دې تاریخ ټاکنه ولرو موږ شک درلود چې ولرو خو بیا هم پروسه شروع سه د پروسې په منځ کې تاسو ګورئ چې څو ورته تاخیر منځته راغی او دا ورم تاخیر تبا د موتریزینو په وسیله سوی دا ټول فکر کوم یو نو هڅې دي چې دا پروسه ناکامه سي یا اخلال سي یا ټاکنې تر سره نسی زه فکر کوم وخت چې قاطعیت موجود وي ټاکنې تر سره کېدو لپاره باید امنیتي ام پروسې ته په شفافه توګه رسیدګي وسی موتریزینو او اعتراضو شکایتونو ته چې خلکو هغه منسره نسی که شفافیت موجود وي څوک به دومره شخړې نه کوي او هم باید په مختلفو دلایلو نور په دې پروسه کې تاخیر منځته رانیسي که هدف دایي چې ټاکنې ترسره نه شي خو کیدای سي نور عوامل هم په آینده کې ایجاد سي دا پروسې ته خنډ ایجاد سي
درنو اورېدونکو دا د دې اونۍ بحث تر بیا ښې چارې
زما رایا زما حق
نیزان د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
سوې مون په مکتب کې د باران لپاره بنای نشته مون په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1229 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه